السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې نیول شوی پخوانی کاناډایی پوځي له شاوخوا دوه نیمې میاشتې زندان وروسته پرون یک شنبه د قطر په منګړیتوب آزاد شوی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې ډاوید لاویری د 2023 کال د نومبر په 11مه کابل کې نیول شوی و، خو زیاته کړې ده چې د هغه د نیولو لامل لا هم روښانه نه دی. په کاناډا کې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې چې ډاوید لاویری ورسره کار کوو پخوا ویلي و چې دغه سرتیری د بشري چارو په مخه کابل ته وخت نا وخت سفرونه کول. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته جزئیات درکوو. ټاکل شوی نن دوشنبه د دلوي په اتمه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو خلاص افغانستان په نوم یو بنسټ د یک شمې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا کمپاین به په کندهار، هلمند، روزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شي. د څو مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین د تطبیقولو کمپاین کور په کور نه ترسره کیږي او ډیری ماشومان په جماعتونو کې واکسین کیږي او دا اندېښنې هم شته چې ممکن یو شمېر ماشومان د واکسینه پاتې شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو په ختمولو توانېدلي نه دي. که څه هم په روان میلادي کال کې په افغانستان کې لا د پولیو د کومې نوې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تیر په 2023 کال کې په دغه هیواد کې د ګوزن 25 پیښې ثبت شوې دي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې یو ډېر زړه سوري ناروغ ماشومان د کابل شپږو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې دغه ادارې د یکشنبې په ورځ د دلوي په ومه نیټه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د دغو ماشومانو د درملنې او جراحي لګښت په د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا برابرېږي. وړاندې یادې ادارې په جدي میاشت کې هم د زړه سوري 13 ناروغ ماشومان په کابل کې د دربلنې لپاره څلور روغتونونو ته معرفي کړی وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نوریدون عزیزی او د ایران د خصوصي سکتور استازو د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې لوړولو او نورو مسایلو اړوند خبرې اترې کړې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون یک شنبه ویلي چې دواړو لورو له چابهار بندر د اعظمي ګټې اخیستنې، افغانستان ته د بې کیفیت سوداګریزو توکو پر مخنیوي او د پولو پر کوچنیو بازارونو بحثونه کړي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان په سوریه او عراق کې د کور جنگیالیو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزو ګډو هڅو غوښتنه وکړه. فیدان دغه غوښتنه د یکشنبې په ورځ بغداد ته د سفر پر مهال مطرح کړې. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی چې له 14 لسیزو راهیسې د ترکیه د دولت پر ضد حملې کړې، د عراق په کوردستان خپلواکه سیمه کې اډې لري چیرې چې د ترکیې پوځي اډې هم موجودې دي. او د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له امریکا د ایستل شوو کډوالو د دو الوتنو د ردولو په غبرګون کې پر کولمبیا د 25% تعرفو لګولو په ګډون ځینې بندیزونه اعلان کړي دي. ښاغلي ټرمپ پر تروت سوشل پلاتفارم په یو پوسټ کې د یکشنبې په ورځ د جنوري په 26مه ویلي چې د کولمبیا دغه اقدام د امریکا د ملي امنیت او عمومي خوندیتوب په وړاندې ګواښ دی. ټرمپ زیاته کړې چې خپل ادارې ته امر کړی چې د کولمبیا پر هغو سوداګریزو توکو چې امریکا ته ورواردېږي 25% تعرفې ولګوي او دا تعرفې دې په یوه اونۍ کې 50% ته لوړ کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم مونډلای شي. د ویب پاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسئلو خبرې کړې.
افغانستان او ایران ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو اقتصادي همکاروي او په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت پر ګډو پولو او د اوبو په مسایلو خبرې اترې وکړې.
پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه تحصیلي بورسونه ورکړي چې باندې 50% یې د نجونو دي.
1/3 چکم سکالرشپ دی، مطلب دی که سل سکالرشپ دی، په دې کې 3/3 او سکالرشپ د جینکو د پاره.
نن په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزړنو واکسین کمپاین پیلېږي. د ژمي پر رسیدو بیا یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي چې د ماشومانو د تودو ساتلو وس نه لري. نو راپورونه هم شته. هیله ده د دغې خپرونې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې اوریدونکو ک د خپرونې تر پای از موږ ملتیا وکړي. په دوهمه نیمایي کې د ومی ورځ خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده چې د تیرې یوې اونۍ پیښو ته پکې له مختلفو او بیلابیلو زاویو کتنه شوې. اوس هم راځو د خبري برخې د سر موضوع ته. په افغانستان کې نیول شوې پخوانی کاناډایي پوځي لشو خو دوه نیم میاشتې زندان وروسته پرون یک شنبه د قطر په منځګړیتوب آزاد شوې ده. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې داوډ لاویری د 2024 کال د نومبر په 11مه کابل کې نیول شوی و. خو زیاته کړی ده چې د هغه د نیولو لامل لا هم روښانه نه دی. په کاناډا کې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې چې داوډ لاویری ورسره کار کوي په خو ویلی و چې دغه سرتیری د بشری چارو په مخه کابل ته وخت نا وخت سفرونه کول. بل ورته د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې له داوډ لاویری سره یې خبرې کړي او په وینا یې هغه قطر ته رسیدلی دی او صحی معاینات شوی. نوموړی په دې برخه کې د خپل قطري سیال له همکارۍ او منځګړیتوب نه مننه کړې ده. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه کاناډایي داسې مهال آزادیږي چې تیر اونۍ طالبانو په افغانستان کې دوه زندانی امریکایان په امریکا کې له یو افغان زندانی سره تبادله کړل. تر دې وروسته دوهمه موضوع دا ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي دي چې له دوی سره ایرانی پلاوی پر امنیت او بو ګډو پلو او افغان کډوالو خبرې کړي. جزئیات به له فیروزی عزیزی نه واورو.
پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی دو وروسته دغه هیواد ته په لومړي ځل د بهرنیو چارو وزیر په کچه د ایران د حکومت وړپوړي پلاوی سفر کړای او هلته د طالبانو د حکومت لزینو مشرانو او چارواکو سره لیده کاته کړی دي. په کابل کې د ایران سفارت د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په خپلو ایکس پانو د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په مشرۍ د یو پلاوی د ورتاک خبر او ویډیوګان خبري کړی دي. پر ټولنیزه شبکه په خبرو سوي یو دغه خبر پانو کې راغلی چې دغه ایرانی پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د دفاع وزارت له سرپرست محمد یعقوب مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدل دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د امریکا کمشر او مرستیال ویانسی احمد تکل په دې اړه په خپل ایکس پانه په خبره کړې ویډیو کې ویلي
په کابل کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی او د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر محترم ډاکټر سید عباس عراقچی سره وکتل. په دې ناسته کې دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاروي او په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت، پر ګډو پولو او د اوبو پر مسایلو خبرې اترې وکړې.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په خپل ایکس پانه په خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی ایران ته د اوبو په برخه کې د زیان رسولو قصد نه لري او د دوی د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د ایران د بهرنیو چارو له وزیر له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه کړي او ویلي دي چې په اوسنی وخت کې په لوی شمیر کې د استل سویو افغان کډوالو مدیریت ورته ناشونی دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په ګډون په ایران کې هم له افغان کډوالو سره د بد چلند ګڼ راپورونه ورکړل شوي او دغه هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړای دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور لمخې یوازې په تیر یو کال کې ایران افغانستان ته تر 1.5 میلیون زیات افغان کډوال ستانه کړي دي. په اوسنیو شرایطو کې کابل ته د ایران د حکومت د دغه لوړپوړي پلاوی سفر په څه معنا دی؟ د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز وایي ایران د امریکا د حکومت له بدلېدو وروسته په سیمه کې په ځانګړې توګه د افغانستان له اړخه د خپلو امنیتي اندېښنو په اړه د وضعیت معلومولو لپاره کابل ته دا پلاوی استولای دی.
ایران پوهیږي چې دلته یو نوی لوبه را روانه ده چې کېدې شي طالب هم تقسیم شي خپل په منځ کې، چې یو برخه د امریکا په لوي شي، بل برخه کېدې شي چې په منطقوي تعاملاتو کې د ایران سره، چین سره، روسیې سره، دوی سره ودرېږي. نو په دې ترتیب غواړي چې ځان پوه کړي، ځان مطمئن کړي چې د دغه استقامت نه د افغانستان د استقامت څخه ورته ګواښ او خطر پېښ نه دی یا نه را پېښېږي په نږدې راتلونکي کې. د هغې دپاره دغسې یو راپور چارواکي لیږي افغانستان ته.
تر دې وړاندې ځینو نورو ایراني چارواکو کابل او د طالبانو د حکومت مشرانو بیا ایران ته سفرونه درلودل، خو د دواړو هېوادونو ترمنځ د پولو د امنیت، په ایران کې د افغان کډوالو بد بشري وضعیت او په افغانستان کې د ایران حقابه هغه موضوعات دي چې وخت نا وخت د دواړو هېوادونو ترمنځ ناندریز بحثونه راپارولي دي.
اوریدونکو، کلیوی خوا ایرانای پلاوی کابل ته تللی او هلته له افغان چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. بل لور ته د افغانستان بل گاونډي پاکستان بیا افغان ځوانانو ته زرګونه تحصیلي بورسونه ورکړې دي. په دغو بورسونو کې څه باندې 1.5% نجونو ته ځانګړي شوي. د پاکستان پر لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسونو یا اسکالرشپونو د څانګې مشر جان زیب خان وزیر وایي چې په همدې موخه د جنوري په 15 او 16 له زرګونه افغانانو څخه امتحانونه یا ازموینې اخیستل شوي. له نوموړي سره د مشال راډیو همکار طاهر خان مرکه کړي.
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدي یا سلنه په هغه څومره ده؟
1/3 چې کوم سکالرشپ دي، مطلب دی که سل سکالرشپ وي، په دې کې 3/3 او سکالرشپ ته جنکو د پاره سپیشل
هغه به وی، یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد جنکو د پاره موږ د
سپیشل یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو سره به بنوي، او د افغانستان طرفه ځکه چې جنې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته د طالبانو یو پالیسي چې هغه نه پریدي، نو دا به یو حساس موضوع خو وي. نو تاسو په دې سلسله کې خو ظاهر خبر حکومت سره به یو انډرسټینډ مفاهمت شته نشته دا بس کیږي کو یو کابل نه
جنې چې د څومره جنکی راځي په اسکالرشپ باندې هغه ته مونږ خپل ایمبیسی سره خبره کړې ده چې هر یو جنې سره راضي پاکستان ته هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزا مونږ ورته لګاو.
ٹھیک ده،
چې هغه ماشوم ته چې پاکستان ته راضي هغه له دا تکلیف نه وي، خو هغه زه پورې
دا خبره شوې ده، دا
خبره ده آلریډی دا کار مونږ کوو چې دا کوم زړم سټوډنټان دلته سبق وایي هغه هم په احرام چې پاکستان ته راځي مونږ هم ځکه چې زموږ ماشومې دي په خپل
دا پروسه به کله پورې مکمل شي ټوټل دا هر څه ټیسټونه او بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاشت کې فروری میاشت کې به زموږ امید دا لرو چې
دا سره ورسې
روجینا یو دوه ورځې مخ کې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم د پاره دلته پاګه
دا کې به دوه قسمه کسان دي یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان انډر گریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر هغه د پاره خوبا زموږ دا د افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی هغه سټوډنټان د تیارولو د پاره چې هغه کله مخکې یونیورسټیانو ته ځي مونږ د دې پاره دلته زیرو سمیسټر ورته وایو هغه به ان شاء الله مونږ په مارچ کې شروع کوو.
صحیح شو
مارچ کې چې هغه شروع شي هغه ته پاره به درې څلور پنځه میاشتې به مونږ هغه ته انګریزي وایو
پاکستان
جبه به زده کوي چې کوم ستمبر سمیسټر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زموږ مین سمیسټر راځي د انډر گریډ ولا سټوډنټان به هغه کې مونږ
تاسو په کوم شعبو کې سانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر سانګه کې اویلیبل دي.
بل مداوی چې مونږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې دا غي پیسې پاتې وي اکثر ورته وارنټی شي دا مشکل تاسو خبرې
دا تریک دو کال مخکې پوره ځکه چې دا پاکستان گورنمنٹ فنڈنگ به راکو کال کې به یو کال راکو بیا به اخره کې راغی دا دوه کالو مخکې نه چې زموږ دا چیرمین صاحب د ایشو د اوټو او چا تکړه دا گورنمنٹ سره اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم
دا دوه کال بغیر دغه پاتې نشي.
د پاکستان د سکالرشپونو یا هم تحصیلي بورسیو مسول جان زیب خان و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان په شپږ سو ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن واکسین کمپاین پیلېږي. په خوا دغه کمپاینونه کور په کور عملی کېدل، خو طالبانو اوس د کور په کور تطبیق مخه نیولې او یوازې په جماعتونو کې ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې ممکن یو شمېر ماشومان له واکسینه بې برخې شي. که څه هم د سږ کال په لومړۍ میاشت کې یا د 2025 کال په لومړۍ میاشت کې د پولیو د کومې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو تیر کال په افغانستان کې د پولیو د پیښو شمېر 25 ښودل شوی. تفصیل لا اکرام ولا اکرام اورو.
د بغلان ولایت اوسیدونکو شاهباز وایي د یوې لور پاړې د ګوزن واکسین د تطبیق په برخه کې بې تفاوتي د دې لامل شوی چې هغه په ګوزن اخته شي. د هغه په خبره لس کلنه لور یې له څو کلونو رئیس په دواړو پښو فلچوي او نشي ګرځېدای.
زما لور د پښې کار نه کوي، په خپل اختیار کې نه دي. ما خپل واکسین کړی، نورو ماشومانو ته مې هم کړی، خو د دې لور په برخه کې مې بې تفاوتي کړې ده. څو ځل چې واکسیناتوران راغلل ما اجازه ورنکړه چې لور ته مې واکسین وکړي.
شاباز وایي نورو دریو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي او هغوی روغ او جوړ دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا وایي چې په گاون کې یوې کورنۍ خپل ماشوم نو واکسین کړی چې اوس په ګوزن ناروغي اخته دی.
زموږ په کلی کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پلی ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پلی ناروغۍ باندې اخته شولو او په یو پښې باندې پل شولو چې تر اوسه پورې هم همدا ستونزې ګالي.
دا په داسې حال کې ده چې له پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسینو د کمپاین د پایل خبر ورکړي. دغه بنسټ په خپل ایکسپان لیکلی چې دوشنبه با په کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې دا کمپاین پایل شي. خدا چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. متخصص ډاکټران وایي ګوزن یوه خطرناک ناروغي ده چې د ماشومانو د فلج کېدو لامل کیږي. دوی وایي له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار ماشومانو ته د واکسین کول دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید شاه ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې د اوبو او ککړې غذا له لارې له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالېږي او ډیری وخت پرې ماشومان اخته کیږي. دا ناروغي د مایوبیت لامل کیږي چې د دې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. دا دایمي مایوبیت دی. کچېرې تنفسي عضلې پرې ککړې شي ان د مرګ لامل کیږي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې خلک باید د واکسینو په برخه کې ناغېړي ونه کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2024 میلادي کال کې د پولیو 25 مثبته پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبته پیښې شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیږو. دغه راست په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځې خبرونه هم خپرېدو ته چمتو ده چې له مختلفو زاویو پکې د تیرې یوې اونۍ پیښو ته کتنه شوې. دا پروګرام هم په زړه پورې دی. مې هیروي خو اوس راځو دې ته چې اسرائیل د یکشنبې په ورځ د غزې تړانګې په شمال کې خپلو کورونو ته د زرګونو فلسطینیانو د بیرته ګرځېدو مخه ونیوله. اسرائیلو ویلي چې د غزې اوسیدونکي تر هغه خپلو سیمو ته نسي ستنېدلی تر څو چې دلته د عربل یهود په نوم باندې د یو اسرائیلي ملکي کس د خوشي کولو لپاره پلان مشخص شوی نه وي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزه کې د اوربند پر بنسټ اسرائیلو د شنبې په ورځ د دلوي پښپګمه باید فلسطینیانو ته اجازه ورکړې وای چې د نتزاریان په نوم دهلیز لاره چې غزه په دوو برخو ویشي د دغې سیمې شمالي برخو تخپل کورونو تستانه سوي وای. اسرائیل ویلي چې هغه مهال به د غزې اوسیدونکو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي چې د یوې ملکی وګړې د خوشي کېدو پلان مشخص شي. له دې سره سیمه ایز روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د خلکو په یوې ډلې ډزې کړي چې په پایله کې دوه کسان وسلي او نه نور خبرې چاپیان کړي دي، خو د اسرایل پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اسرایلی ځواکونو د غراز په لبنان کې هم پر لاریون کوونکو ډزې کړي چې کابو 15 کسانې وژلي او 80 نورې چاپیان کړي دي. مترسین غواړي چې اسرایلی ځواکونه دې له حزب الله ډلې سره هم د اوربان پاړه د یو بیل تړون له مخې د لبنان له خاورې ووسی. متحده ایالات حزب الله ترهګر سازمان بولي او اروپایي اتحادیه یوازې د حزب الله پوځي څانګه په خپل تور نوملړ کې شامله کړې ده. اسرائیل د خپلو ځواکونو د ایستلو خبره رد کړې او لبناني قواوې تورنې کړې چې په کافي اندازه هلته میشتې سوي نه دي. د لبنان پوځ ویلي تر هغه چې اسرائیلي ځواکونه له دغه هېواده ونه ووزي نسي کولای خپلې قواوې ځای پر ځای کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز کړی چې د غزې ډیری اوسیدونکي باید حد اقل په موقته توګه په نورو ځایونو لکه مصر او اردن کې ځای پر ځای سي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادي د یکشنبه په ورځ وویل چې هېواد یې د فلسطینیانو هر ډول جبري ځای پر ځای کول په قاطعانه ډول ردوي. مصر، اردن او فلسطینیانو له دې مخکې د دې ډول سناریو د ردولو تر څنګ اندېښنه ښودلې وه چې اسرائیل به هیڅکله غزې ته کډوالو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورنه کړي. د حماس یو لوړپوړي چارواکي باسم نعیم ویلي چې فلسطینیان به هیڅکله داسې وړاندیز ونه مني، آن که خبره یې دا ظاهرا د بیا رغونې په پلمه په ښه نیت هم وي. متحده ایالات او اروپا حماس یو ترهګر سازمان بولي. د حماس دغه چارواکي ویلي چې که اسرائیل برمته نیول پای ته ورسوي، فلسطینیان به وکړی سي چې غزه به آن له مخکې هم ښه ورغوي. اسرائیل د اوربان د هوکړې د یوې برخې په توګه د غزې له څو سیمو وتلي، خو د اسرائیلو پوځ خلکو ته خبرداری ورکړی چې د دوی له ځواکونو لرې ووسي. هغه ځواکونه چې لا هم په غزه کې دننه په یوه سیمه کې نظریم دهلیز او د پولی په اوږدو کې موجود دي. حماس د شنبې په ورځ د اسرائیلو څلور ځوانې ښځینه سرتیرې آزادې کړې او په مقابل کې اسرائیلو هم 200 فلسطینی بندیان آزاد کړل. اسرائیل ویلي چې ټاکل سوې وه د اربل یهود په نوم د اسرائیلي ځواکونو یوه ملکي برمته سوې ښځه هم آزاده سي. اسرائیل وایي تر هغه چې دا اسرائیلي ښځه آزاده نه سي، د نظریم دهلیز به پرانه نیسي. په ورته وخت کې اسرائیل حماس د هغو برمته سویو کسانو د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکړې په برخه کې په ناغېړۍ تورنوي چې ټاکل سوي راتلونکي اونۍ خصیصي. بلخوا حماس بیا اسرائیل تورنوي چې له دې موضوع د پلمې په توګه کورونو ته د فلسطینیانو د بیرته ستنېدو د ځنډولو لپاره استفاده کوي. دغه ډلې په یو بیان کې ویلي چې منځګړو ته یې خبر ورکړی چې اربل ژوندی ده او هغه به راخوسي کړل سي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربان تړون د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب رامنځته او نافذ سو.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو، د سر موضوع مو دا و چې په افغانستان کې یو نیول شوی کاناډایی چې پخوانی پوځی دی او د داوید لاوري په نوم یادیږي، پرون یک شنبه د قطر په منځګړیتوب خوشی شوی دی. دغه کاناډایی په 13 نومبر میاشت کې د 2023 کال د نومبر په 11 په کابل کې لادرکه شوی و. خو وروسته د یوې شبکې چې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې په نوم یادیږي اعلان وکړ چې دغه کاناډایی په کابل کې دی او په اغلب ګمان د طالبانو له خوا نیول شوی دی. که څه هم مشخصه نه ده چې طالبانو دغه کس نیولی و او که څنګه، خو د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه کاناډایی پرون په مسؤول ډول قطر ته را انتقال شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وسم راځو دې ته چې په ژمي کې د یو شمېر کورنیو بې وزلۍ د دې لامل کېږي چې دوی ونش کولای خپل ماشومان ته ګرمې جامې ورواغوندي او د غرازي خونی ورته تودې وساتي. فیروزی عزیزی له یو شمېر همدې ډول بې وزلو کورنیو سره خبرې کړي.
او سرد است، اتاق ما هم سرد است، همراه چپلق میگردیم.
اتکل نزینه وای پلاری تیرکال ده سرطان ناروغی لعمل مرسه وای او ده هوا پسردی دوی کورانه دی او خویندورون و تایه ده گرم و جامو او بوتان و ده برابرول و وسنه لدی. دا چی پا کابل که وسیگی ازادی را رو سره خبرو که وویل کچنه او رو ری ده گرم و زمنه و جامو او بوتان و نلرلو لعمل ناروغ سوای دی.
اونو در شرایط بد اقتصادی به سر میبریم. یک سال پیش بدن رو آزاد دادن، هوا سرد است، همراه چبلق میگرد.
موږ له ډیرو بد اقتصادي شرایطو سره مخ یو. تیر کال می پلار وفات شو، هوا ډیره سړه ده او موږ په چبلقو کې ګرځو را ګرځو. ورور می 15 کلن دی او اوس ناروغ دی. موږ ګرمو ژمنیو جامو او بوټانو ته اړتیا لرو، خو موږ یې د پیرلو توان نه لرو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرست شفیق چې په پښو معلول دی هم وایي چې اوس بیکاره دی. سږکال یې کور سوړ او د ګرمولو او خپلو ماشومانو ته د ګرمو جامو او بوټانو د اخیستلو وسه نه لري. د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې د مرستندویه مؤسسو د مرستو تر څنګ د خلک هم د دغو بېوزلو ماشومانو د ملاتړ لپاره د هغو زمنیو جامو او بوټانو د راټولولو لپاره کمپاینونه جوړ کړي چې نور خلک یې نه کاروي او پر دوی دې وویشي او له نورو دې هم د مرستو د راټولولو غوښتنې وکړي. لدیټلې مجيب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
ک یو څوک کده سکالی نوی اخیستی وو سینو د ترجمه جامع یو بل ارمن انسان ته ورکړي او د دې ترڅنګ دغه پیغام نور خلکو ته ورسو چې ترسو په هر محله کې په هر ځای کې خلک په یو منظمه توګه باندې دغه یو کار شروع کاندي چې دوی د جمی ګرم جامع هغه ک زړی وی هغه ک نوی وی راټول کړي او پر ارمنو انسانانو باندې وویشل شي.
ټولنیزو چارو یو بل پوه شیردل پاڅون هم وایي چې د عامو خلکو په ګډون حکومتونه، سوداګر او پانګوال هم مسؤلیت لري چې د دغو ماشومانو سره د ګرمو جامو، بوټانو او نورو اسانتیاو مرستې وکړي. ډاکټران هم د دغو موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره د زمنیو جامو درلودل اړین بولي او وایي چې د ګرمو جامو او بوټانو نشتون ماشومان له بېلابېلو ناروغیو سره مخ کوي. په بغلان ولایت کې د یو کلینیک مسؤول ډاکټر محمد ناصر کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو وخت کې هوا سرد او زمستاني اطفال کې لباس نه داشته باشه.
د ژمي په دې سوړ موسم کې چې ماشومان ګرمې ژمنۍ جامې او بوټان ونه لري، ډیری په دوه ډولونو ناروغو یاخته کیږي. یو ریزش او ټوخی او بلې سینو بغل دی. که څه هم په دې موسم کې ناروغي زیات وي، خو ماشومان ډیری په سینو بغل اخته کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د تیرې چهارشنبې په ورځ هم خبرداری ورکړ چې ډیری افغان ماشومان د هوا په سړېدو د تنفسي ناروغیو او میکروبونو له ګواښونو سره مخ دي. د صندوق تیر کال هم ویلي و چې په افغانستان کې د تنفسي شدیدو ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړي او اعلان یې کړی و چې د دغو ناروغانو 2.5% یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری کورنۍ د بېوزلۍ له امله د دې تر څنګ چې د خپلو ماشومانو لپاره د زمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وسه نه لري، آن خپلو ماشومانو ته د خونو د ګرمولو او خوړو د منتلو توان هم نه لري. دوی له مرستندویه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ستونزو په حل کې دې ورسره مرستې وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه تقریبا شپږ ورځې مخکې رنګ کېږي ما سره یو څه پنځو مرګو هلته موږ راوړو ما زندان ته راوړو پوسته کښ پر ما کې به زندان ته راوړو ځان کې پنځو ورځې بندیانو مده موږ سره ډېر بد وضعیت کې دي ټوډیا بالا وایي یا بنه په پیو کوشنات کې څو شپې بندي کړي هلته موږ مرګرو ټول ته وهلم ډېر راټول.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کیږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډیر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سره تر اوسه پورې دولت له خوانه.
اسد الله ساحل د هلمند ګرش او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. دا 2023 کال لسترونو مداد چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډیره فعال کړي کې فعال شوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصتاً نارینه او زنانو لپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا ملاسترارونه ده او د پراتلون کلو کې ان شاء الله د دې لاسترامین د لپاره کار کوو چې دا لاسترامونه خوندي وساتو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر